داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې بشری وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او په دې اړه اندېښنه لري چې دا چې ولې بشری وضعیت په خرابېدو ده، دا به وروسته په راپورونو کې واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د بریتانیا صدر اعظم د کرونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت غونډې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د شوې موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې وویل افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملیې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي و په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ په لویه لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوې. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یوه مېرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کرونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مهال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1.9 میلیون کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 6.5 میلیونه کسان په کورونا مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیې کې وروستۍ دوه کنسولګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړې چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لیرې ختیځ په ویلادی ویستوکا او همدارس د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندونو چارو وزیر مایک پمپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیفان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بندې کړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغېز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پېښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبرې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د انتخاباتو کمیسون پټیل چې راتلونکي کال په غزنی کې انتخابات وکړي، د غزنی ځینې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، غزنی خلکو پارلمان کې استازي نه لري.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکو څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کړي، سرکونه ورته پاخه کړي.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالی د کورنۍ غړي د ملالی مایوند قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات وړي. په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړیږي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډې ته وویل:
ما یودن به دا یودن مسوځي دوی ته د یودن مقور ورلګېدلای دی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2020 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي مواد او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2020 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیښې زیاتې دونکې بے وزدي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خيي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2020 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2020 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 13.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځای شوي او لګنو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوازلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملی کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی، ملي دسترخوان پروژه ده. چې د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې، ویلي له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په ځوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلی دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم بریښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پرېکړې هرکلی کوي چې غواړي راتلونکی کال په دې ولایت کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات وکړي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات نه دي شوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په مونی کې په غزنی کې د ولسي جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو ټاکنو ته چمتو دي. په غزنی کې له تیرو 11 کالو څخه د ولسي جرګې او له تیرو 2 کالو څخه د ولایتي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې نه دي سوي چې لامل یې جګړې او نامنۍ بلل کېږي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفی وایي دا څوم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د غزنی له خلکو سره ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې پر خپلو ژمنو وفا نه کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، متاسفانه دغه سره پاتې دی او غزنی خلکو هم پارلمان کې استازي نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. سو ځله موږ ولسمشر ته هم دا پیشنهاد وکړ چې باید چې د غزنی د پارلماني انتخابات ترسره شي او په څنګ کې د شورای ولایتي انتخابات هم. او د موږ هیله دا ده چې دوی وعده چې کوي تعهد باندې باید چې دوی خلکو سره ودرېږي.
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی غړی نادر خان ګیروال بیا وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسون په خپلو ژمنو وفا وکړي وسم ناوخته نه دی. ازادي راډیو ته وویل موږ د دوی د دغه کار ستاینه کوو.
ولایتي شوراګانو دغه اوسوم کال روان دی، قانوني څلور کاله ده او پارلمان د غزنی تقریبا 1100 کلو وغږیدونو. دا باید مخته له مخکې لاسوی وای که اوسم وسیخه خبره ده، خو د غزنی پاک او د غزنی خلکو پاک باندې ناکې کېږي هر وخت.
غزنی د مرکز په ګډون 19 ولسوالۍ لري چې له دغه 19 ولسوالیو څخه په ولسي جرګه کې یوازې له دریو ولسوالیو څخه 11 استازي لري. نو د پاتو نورو ولسوالیو اوسېدونکي شکایت کوي چې دغه استازي یوازې د خپلو سیمو ولسوالیو لپاره کار کوي او نورو سیمو ته یې شا کړې ده.
په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند کورنۍ وایي د ملالې له وژل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه معلومات لا ورسره شریک شوي نه دي. ملاله میوند د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای ترڅو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنځشنبه په ورځ کله چې ملالی میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته پلاره وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه، همغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملالی میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملالی میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیری شوی دی، لا تر دې دمه د تورونو کسانو پاړه باندې پوره جزئیات نه دی ورکړ شوی او د ننګرهار خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي ترڅو خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژون کې معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دفی جرینا دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډیر زیات پاتې راغلی دی، ډیر قهرمان او ډیر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
دا تاریخ یې مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملالی میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د دغه خبریالانو امیدونه پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. له کونړه روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي چې ظرفیت به یې د یو میگاواټ نه نیولې تر 500 میگاواټ پورې نظر دی اوبو سرعت او اندازې ته. د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سهولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ وسیدون کې وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوي ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پورا او تورتم کورونه به یې رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم څلورو بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند یو دام داسې مبت کې خوشي دي، پاکستان ته هېڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تسا شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغسې پروت دی، تر اوسه هېڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برق نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یوه ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانی کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستي.
د کندز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالیتو او د سړک او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندزه اجمل آریان راپور راستولی.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړی دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی، ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ګڼو لویدي زورسپانو پر باګرام هوایي اډې د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنې خبرې کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس رسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې بریټ په نتیجه کې مرشوب لنه د پیښه شوه. رسپانو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدل. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وبشتل شي د پولیسو له لورې خونسا شول. د پروان د والي وایندي ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه ده اوښتي. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب لنه اوښتي او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په وروستیو ورځو کې په کابل ښار کې لشتر لشه دوه ځلې له همدې تاکتیکا په استفادې راکټي بریدونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوب له واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راس لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 25 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. زموږ شخله ازادي رادیو ته خبرې. په پاکستان کې یو محکمه د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 15 ورځې نوره اوشته کړی ده. وزیر چې د پارلمان غړی هم د مظاهرو په پاراونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوی تورونه رد کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19مه د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 100 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14مه پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپل علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15.5 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړی، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
لبلی خوا په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د تلیفون د لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګون خوستوالو دی اولاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکې غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې ویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی راټولول د دوی په دښمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستي ځوان قادر شاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانو یو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
مشرم بیره شویه دو، تر سرم کنده شویه دو، مشمونم یتیمون شویه دی، یم باوجود میجنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مخکمو د علي وزیر د نیول کېدو په ارتباط په خوست او نور ولایتونو کې د مظاهرو په ارتباط راپورونه درلودل. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم د سر موضوع همدار د پاکستان حکومت د علي وزیر د توقيف موده وغځوله. د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې دغه راز نور مطالب دي. په جګړه کې د وشل شویو کونړي ځوانانو کورنۍ څه غواړي، بل عنوان دی په غزنی کې د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او ښاروالیو ټاکنو نیټه اعلان شوه. افغانستان غنی د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دی له خلکو سره شریک شي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې تفصیل وستلی شي. اوس 8:30 دی. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیلو خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي، افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید خندلی او هغې تیروریستي عمل بللی دی. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یوه شخص شوي ماین له کبله شوې ده. د بلې خوا د پکتیا د پولیسو وایان حیات الله نظامي وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی په یوه موټر ډزې کړې دي او په هغه کې درې تنه وژلي دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدا سره په یو وخت صدر اعظم اعلان کړی دی چې د کریسمس په مناسبت راټولیدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیه کې وروستۍ دوه کنسولګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. او د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت و باله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلی هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. زمو شاخ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شتوی پانی پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنی چپه دول شپژنی ویو په یو شمیر شارونه کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پوښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستي، معنا مستحق یې نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابیدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې دی جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه
کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی وه تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دی، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره، کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا کتا چې نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب جواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کې باز جملې چې مثلا تاسو ګډوډی کړی تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی او داسې جملې جوړ کی چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، خو د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
آزادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډک زړه لري او له همدې کبله ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه د خبرونه د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه می د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهین مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا افغانستان او تل د ستونزې او حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي 40% نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو، په دا سالویخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کېږي. نو دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو، په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي، د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي. دغه خبرې یو چې په زیاتره هوادونو کې چې دوی د مزلي کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ور.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا اقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پوری د تبلیغاتي څنګه د ځوانانو چارو د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کې هدا اقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې سدي او ک لاسته راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو پس لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم، پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي، موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همهنګي د اداراتو ترمنځ
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سرګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسته کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره، یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي، ما مخکیم تاسو ته دا خپل موجود ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په اجتماعي، په سیاسي، تحصیل او په نورو برخو کې چې موږ سره رابطه لري، او په دغه برخه کې موږ کار کوو. نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وایو چې موږ ناستې ورسره کړي دي، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفوسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شد ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 to 16 million پورې زموږ تاسو وګړي الته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې. ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی، او پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي، دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
راخلاص شي. شاید بخنه غواړ احساس خبره ما پرې کړی، او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه اوسي، او یا هم یا لوی اجمنه اوسي چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځ شي، په دې برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاید د خبرې او بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي. نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی، او زحمتونه میستلی دي، او پراتلون کې دغه کافي نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناسې به دوامداري وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روانم دي. موږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو، چې تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي، او مختلف سکتورونه کا داخلي دي او کا خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنت وکي تر مې گزاري به پکې وکي او بدوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نه بدلون راشي.
زدران صاحب کله تاسو زو پختم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي د دې موینات سره لاس راوړنی څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په سبا نه جوړ کړي سیمینارونه مرته جوړ کړي د اماغه هي برنامه مرته جوړ کړي دي د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي د سپورتس په برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سوړل سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې اماغه هي په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې اماغه هي ځوانانو ته ورکړي شي د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو موږ په نړیواله ټولنه باندې ز بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضی برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو سره مینیت سره زیات کومک وکي او زیاته مرسته ورسره وکي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې ولایتو په سطح باندې کلی بندو په سطح باندې مختلف برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو په دغه برخه کې موږ مختلف طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره او خو د نړیوال ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړو حکومت وکړو.
زدران صاحب غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړی یاستې که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دی باید ورته پیدا شي خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه کوي موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړي او خزو ته کړي ده نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي د وطن به موږ تاسو جوړو ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب
تاسو نه ډیره مننه کوم تشکر ډیرم